امادګي ورته ولري د منلو چې به له دې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلای شي. یو سلسله ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي، ځکه چې یو اسانه مخونه نسی کېدلی بې له دې څخه چې هیڅ ګواښ ونه مني، هیڅ څه لامل نه وي.
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې هم استاد، ځینې په مهمو پوهنتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي. تاسو له دغو استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي، ځکه چې اوس خو ټیکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره واده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سوي دي.
د نوې ټیکنالوژي په مټ باندې متر څه پیدا کار نه دی کړی، اما دغه کادرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دعوت وو او دې څخه هیله کوو چې هغه مسایل باندې معرفت لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روسانی ټولنې اړتیا وي او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې ورباندې پوه شي چې د تمدن او د پرمختګ او د فکري روښانتیا په هغه رمز و راز باندې مو پوه کړي. نو کله چې دوی افغانستان ته راځي بیا موږ د دې ستودي دعوتو راغواړو او د لیکچرونو ورکوي او دغه څخه ډېر استفاده کوو.
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوئ او بحث ورباندې کوئ؟
هغه موضوعات چې هغه د فکري ودې کې اغیز لرلای شي، فرهنګي مسایل کې، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل کې، ځکه چې ټولنیز مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي، ځکه چې تاسو معلومه ده نو د ټولنیز ژوند د ډول دی چې اغیز مرتبط د عامه شو یو تصویر ده چې مثلا په ځینو فولکلور کې چې وایي چې د کوچ پلار نه کېږي کول، دا معنی دا ده چې زو ټولنه په فکری لحاظ د ثبات په حالت کې ده، بدلون ته امادګي ډیر نه لري. بي ځکه چې په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي.
سمه ده، مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و، خو وروسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې. تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کړي، موږ خو ځکه د روشنګري پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاص د پروګرام را سعودي او دا دریم کال دي چې روان دي. د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم تر سعودي او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خپور شي او د خبرېدو په حال کې دي. په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي. کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسي علاقمندي موجوده وي، د خلکو علاقمندي موجوده وي، د کوم پروژې بڼه ونه لري، پروپوزلي بڼه ونه لري، هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولی شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی، ځکه افغانستان کې هله بعد مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و، کله چې به فنډو پروژه موجوده و، پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله، نو پروګرام به هم له منځه سره ولاړې، کنه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېدې په ښو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونه ته راغلي و او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونه ته ادامه ورکوي، تاسو څه بدلون په دوی کې ویني؟ د دوی په فکری بڼه کې، د دوی په فکری وده کې څه تغییر ګوري تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده. کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي، د نقد کولو جرأت دې اسوي، د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې اسوي. د مجر جدل چې اول وختو کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و، اما چون زموږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتونو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي، یا زموږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښې، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرأت ته ورکول شوی، دا جرأت پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر تصاړه سينه واورو. طبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، ټول نظر نه مختلف نظریات باندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو خاصو چریان کې نه وایي په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصله یا د نقد کولو، د خبري اوریدلو، د بحث کولو فرهنګ، د ترویج د فرهنګ یو سیمینار هم څه دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړه په ولایاتو کې هم محسوس شوی او ولایات ته هم دغه لړۍ د خبرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډل ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونې واورېدې. روان خبری سات پراتون کې برخه کې د نړۍ او د سیمې د روسي او تحولاتو په اړه ریپورتونه لرو. دا هم اوري چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکه د نسلیدو په اړه څېړنو خودلې ده چې په الوتکه کې کومه چودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. مصری چارواکي وایي د هغه لویدلې روسي الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېد او داسې کومه نښه نښانه نه ده موندلې چې بمی چاودنه دی د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په یو دیر شمنیټه د روسیې د متروجیت د هوایي شرکت یو A320 ډول ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې دروښت دقیقې تیر شوې وي د مصر د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شو او په کې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریح ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمکې د لویدلې روسي الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکو هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او پاقي کې د سب شو غوڼو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. وس مصری چارواکی وایي تر اوسه هم په الوتکه کې د تورریستي فعالیت نه خینې خاني نه دی موندلې. خو روسیا او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکې د ننۍ وبومي چاودنه د دې سبب شو چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګا د داعش سره وی تړلې وسلواله ډلې چې د سینا په ټاپو وزمکې د مصر له حکومت سره جنگيږي دا کړې ده چې دوی د روسیا الوتکه نسکوره کړي. د اسلامي دولت وسلوالو د دبیق پنوم په خپلې و مجله کې چې په انګلیسي ژبه خبروي د یو عکس په خبرولو ادعا کړی چې د روسي الوتکې د هغه بم په وسیله نسکوره کړ چی د څخاک په یو کوټه کې ځای پر ځای کړی. د روسي د فدرالي امنیت د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د هغه بم چاودنې له کبله نسکوره شوی چې د یو کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی. د دې الوتکې نسکورېدو سوره زی ورسته د نومبر په شپږمه روسي اعلان وکړ چې مصر ته خپل ټول الوتنې زندوي او لک تر لګه شپږو اروپایي هیوادونو هم خپل اتباعو ته ویل چې مصر ته د سفر کولو ډډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو رپورت لمخي د شرم الشیخ په هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو له مدور رئیس د غلطه دشتو امنیتي تدابیر او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخي ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له بریدونو وروسته ډېرو اټکل کاوه چې دا ګوند به ډېر رای ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یو ونې مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو خي اړخي ګوند مشا مارین لیپن او متحدین د فرانسې په دیار لسنو رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکخه. خو د فرانسې د انتخاباتو د سارنې د زینولو ادارو اټکل خي چې دی ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورسي هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیونټ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبري اعلان ته وویل
considère que les jours d'élection il faut laisser les électeurs voter.
Le Pen wise up de bawrim che da intikhabat po ras pay de rai war kun ki pri khodal shi che rai war kri zaba hech kat khala wand wain wan kram zai wazi da hil kum che fransawian ba ijaza war nakli che dui hil tre da ga prakh campaign patras ke khla kri shi che da socialistan o aw muhafiza karan lo kha pa ti ru so razu ki washu da campaign la tawhin tor por kawun aw da zehnun da kat wad wulo campaign
developé par l'UMPS dans les derniers jours
kafwan wai de mat hil da socialist kun ha ga taktiki pri khla wa che د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې انتخاباتو څخه وتل خپل ملاتړ ته ویل د مرکزی خي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رای ورکړي څو د افراطي خي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداري ورکړ چې افراطي خي اړخي لا هم خطرناک دی او خلکو یو غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپل رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزي په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالیستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
روان خبری سات کې مو دغه مهم ریپورتونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورسپانې یو رپورټ وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزي رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی.
زبر ټپا ته یا کزار شکنه.